یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای يم. تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وزا څومره کړکېچنه ده. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
هند افغانستان ته د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورکوي. د کندوز په ښار کې د ولایتي شورا د مرستیال پر موټر بم چاودلې او واشنگتن پر روسیه کې د حکومت پر ضد اعتراضونو ځپلو ته اندیشنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي. 1500 ډوزه واکسین ورکوي. په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنه اخته شوي دي او د دې ناروغۍ د تلفاتو رسمي شمېرې 2309 ته رسیدلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپي شو. 14 سهار د 9:30 بجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کورته نږدې وشوه. په دې پیښه کې د ښاغلي امیری دوه ساتونکي هم ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. په امیر قلی اردو په کندوز ولایت کې په هوایي حملو کې د 500 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 212 په امیر قلی اردو په یو بیان کې وویل دا ډله طالبان پرون مازګر روسل هغه په دریو هوایي حملو کې په نقشه سول چې د ارچیول سوالي په ابيدي سیمه کې د افغانستان پر ملي دفاعي ځواکونو د حملو پلان جوړاوه. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شاهین قلی اردو په بلخ ولایت کې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې د نهو طالبانو د مړینې او د څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل د هوایي حمله پرون ماسپښین د چاربولک ولسوالۍ په خان آباد کلی کې د طالبانو د راټولېدو پر یو مرکز وشوه. په بیان کې یادونه شوې چې د طالبانو د ډلې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ 500 وره لوبه په متحد عربي اماراتو کې روانه ده. ایرلند پرچا وګټله او افغانستان ته د بیټنګ د پیلېدو بلنه ورکړه. تر اوسه افغانستان په 500 ورونو کې شپږ څلوېښت منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ایرلند له افغانستان سره د دې لړۍ په ترڅ کې روانه اونۍ دوې لوبې کړې دي چې دواړه افغانستان ګټلې دي او دا درېمه ده. له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو. د راپور له مخې دیرش کلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبه پر ورځ په دار ځړول شوی دی. حسیني چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیښنوونکی و، 15 کاله مخکې د یو ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدام شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 250 ډیر کسان اعدام شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی او د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو ته اندیښنه څرګنده کړې ده. په ټوله روسیه کې د ناوالنی د نیولو په خاطر له پراخو اعتراضونو وروسته بایدن د دوشنبه پر ورځ وویل چې له دې کبله خورا اندیښمن دی، خو هغه زیاته کړه چې امریکا او روسیه د اټومي وسلو د کنټرول په چاره کې همکاري ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د دې اعتراضونو پر مهال د ناوالنی له 3,000 زیات پلویان نیول شوي دي. اروپایي ټولنې هم د کرملن پر ضد د اعتراضونو ځپل غندلې دي. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزېپ بورل پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل د اروپایي شورا لپاره د منلو وړ نه دي. اروپایي شورا د اونۍ په پای کې د خلکو د لیز نیول او د پولیسو بیرحمي وغندله. موږ پر روسیې غږ کوو چې ښاغلی ناوالنی او نور نیول سیوی کسان خوشی کړي.
الکس ناوالنی تیرونی له جرمنی تر سنډو وروسته پر روسیه کې په هوایي ډګر کې ونیول شو. ناوالنی په ظاهري موادو له مسموم بیدو وروسته د علاج لپاره جرمنی ته تللی و. د امریکا استازو جرګې پرون د ډانلډ ټرمپ د استهزاء محاکمه وړاندیز سنا ته وړاندې کړ او لدې سره په سنا کې د پخواني ولسمشر د دوهم ځل محاکمې لپاره اقدام وکړ. په دې سند کې چې پرون د سنا په غونډه کې ولوستل شو، ټرمپ د باسون په پارولو تورن شوی دی. لدې مخکې د استازو جرګې د استهزاء مسول چارواکو دا سند د کانګرس په هغو سالونونو کې وګرځاوه چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ پلویانو یرغل پرې وکړ. ټرمپ د همدې پیښې په تور چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 15 کسان ووژل شول، په سینا کې استهزاء او محاکمه کیږي. مقرراتو لمخې د استهزاء بهیر باید سینا ته د دې سند لرسیدو سره سم پیل شي. خو د سینا مشانو په دې مقرراتو کې پر بدلون موافقه وکړه او دا کاری د فبروري په 8 نیټه د پیلېدونکو ونې پوري وسنداوه. او روسي خبر دا چې د امریکا سینا پرون درایو په اکثریت جنیت یلن د خزانی د وزیر پټوګه تایید کړه. د امریکا په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې و میرمن پر دې دند ګمارل کیږي. میرمن یلن د 15 منفی رایو په وړاندې په څلور اتیا مثبت رایو تایید شو.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. آزادی رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال میرمن دی کارلو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاروي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول
وړاندې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو افغان سرتیری وایي چې د ماینونو پیستلو کې مهارت درلود، خو بل اخر یو ماین د جوبل کړه اوسی د سترګو دید له لاسه ورکړه.
یعنی په دې باندې 15 کسان د منځ لاړش، نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کو، خدای خلکو جون الله پاک جو غرمنګ نه دی.
د هغه تاجک خزو پاړه هم تاسو ته راپور خبرو چې وایي دولت دی د دوی ماشومان نه تری اخلي. دا د جنسي تنفرون کې خزي دي
نه برنګ د کومنه چې به مبرن مودر اقه عذاب کشه کلون کده به می خزه مبرن.
بیا مخراغلی رازو لمړی مطلب ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دې هیواد کې روان کړکیچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي چارو او سولې جوړونه کې د دغه سازمان مرستیاله روزماری دی کارلو کڅام د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولی، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه خي. د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. په دې اړه به خپل همکار جزئیات وورو.
ملګری ملتونه کلیوي خو د افغانستان د سولې لپاره رواني خبرې د ټول سيزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت کولی، خو په دې هیواد کې روان وضعیت هم اندېښنه خي. په سیاسي او د سولې جوړونې په برخه کې د دې سازمان مرستیال روزمیری دی کارلو وايي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکیچن وضعیت استازولي کوي. نرمن دی کارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کوویډ 19 اغیز پر سولې او امنیت تر نوم لاندې جوړه شوې و، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرسته داد هم ورکړ. د وویل
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سيزو کړکېچ او بې ثبات حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپل ټول وسهاسه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه اندېښنه ښیي چې په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 380 تر کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې دغه وضعیت کړکیچن بولي او د سولې خبرو د بریا لپاره د هڅو ژمنه کوي چې اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره بیا د ریښتونو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپل ټویټر باندې لیکلی او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو او بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او د نور ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت په یوازې جګړه او د قربانیانو شمېر زیات کړي. اروپایي ټولنه دا شمال په قطر کې د سولې ریښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکې پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې راوستلو لپاره د دواړو لوریو قوي اراده دا بهیر بریالی کولی شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنۍ تاریخي فرصت برابر شوې ده چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مهال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتونکي ده چې پرون د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپل ټویټر باندې ولیکل د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تازه یې د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر یو پلاوی سره نن ایران ته رسېدلی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې د دې سفر موخه په ایران کې مشت افغان کډوال او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوې. موږ د دې سفر د جزئیات په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو د دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موږ وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت جواز دریف په یو مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوخه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی و بلل.
مننه کوم او موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالي روزماری دی کارلو ویلی کڅامدراو د سولې رواني خبرې د سولې سيزو جګړې د پای لپاره یو فرصت دی، خو د تاوتریخوالي په دوام هم اندېښنه خوده لیده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته اغواګیست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې به تاسو زموږ غاک اورئ. وړاندې وساورو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نازیسم او د سپین توکم پالنې یا برتری پر ضد د نړیوالو ګډو هڅو غږ کړی دی. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي او همدا شی براسره معلومات شریکوي. مهرباني.
بل څنګه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د نیو نازیان او د سپین پوستو د برتری د پراختیا او خبرېدو په وړاندې د یو ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش د غرض د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندی کولو د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او پراختیا یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې او بابلل شوې د یو نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خوښنونکي د خو د حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تعریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بیلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي او با سره تړل کیږي او هغوی په دې تورن کیږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وینو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستی هغه ډول تبلیغات دي چې له دې مخکې په 14مه پیړۍ کې پر د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله هم لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه د اوشویتس برکناو له کم څخه د يهودانو د آزادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ او یوم وکړي. دغه مناسبت غونډه سکل د خبرې شوی کورونا او بل عمل په مجازي بڼه جوړ شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداري ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوی او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغې په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او د دوی ایدیالوژي د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو برتریاو د نیو نازی ایدیالوژي ته باید په یو نړیوال چوکاټ کې وکتل شي او د دوی په وړاندې باید په ګډه یو نړیوال اقدام وشي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش وروستیو سرګندونو په اړه باندې جزئیات راکړل. انټونی ګوتیرش د سپین پوستو توکمپالو یا افراطی ډلو همدارنګه د نازیانو د ملاتړو په وړاندې د نړیوالو د ګډو همکاریو او همغږیو غوښتنه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی ساپی اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي په راتلونکي مریز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% لوړه شي. د دغه وزارت ویان صبور نریمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ودې کچه چې 1.1 په 1999 مالي کال کې 2.2% لوړه شوه چې راتلونکي کال به 3% لوړه شي. نوموړي وویل د بېوزلۍ کمولو لپاره یې اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي، ګټورې پایلې به ورکړي. د ښاغلي نریمان په خبره په 1999 لمریز کال کې په بیلابیلو برخو کې 1455 پروژې پلي شوې چې له دې لارې په مستقیم او غیر مستقیم ډول سباندې 3 میلیونه وګړي برخمن شوي دي. نوموړي وویل دغه پروژې د هیواد په 14 ولایتونو کې پلي شوې دي. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې 192 خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونې د سباندې 100 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دغه غشنو خونو د جوړولو 50% لګښت د کرنې وزارت او یوازې 15% لګښت د برخمن شویو کسانو لخوا ورکړل شوی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1999 مالي کال کې د کرنې وزارت د ننګرهار ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو او بڼوالۍ په بیلابیلو برخو کې سباندې 1.5 میلیونه افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت دغه شان په ننګرهار کې د میوه لرونکو ونو د نیالګیو کېنولو کمپاین هم پیل کړ. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اوس هم ورزو کونړ ته هلته د یو افغان سرتیری په اړه باندې تاسو ته راپور خپرو. نبی الله هغه سرتیری دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماین په چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي. وای 1600 ماینونه ایستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی، خو نوموړی له حکومت ګیله مند دی چې د معلولیت معاش په وخت نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په سیرای د کلونو مخکې ماین چاودنې نخې ښکاري، د سترګو بینایي ترې اخیستې او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې 15 زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب کولی اردو د ماین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سړکونو کې ځای په ځای شوی شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم ماین یادوي پرې وچاودېده.
نو دا به څونه حد ته ورسیږي نو موږ په خپل سر قربانی کو خدا غ خلکو جون الله فاکو جو غرمنګ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلویښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرفرست یم مال چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغ اقتصادي دغه حکم لګښ حکمانه زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادای دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی، نری جامی پتن دی او لسړو لړزیږي. هغه راته وویل
کله چې روغ سپلای بوتان جامی چپړی قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نور ماشومان شته لري، پلارونه را روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي، ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له تاریخه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق ادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته انتقالیږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅ حکم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی، بلکې د دې په څیر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوی او یا مایوب شوی دي چې د دوی او کورنیو ژوند نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت د ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي، دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ورزو تاجکستان ته په تاجکستان کې هڅې روانې دي چې له کاسیرو یا تن پلورونکو ښځو څخه ماشومان واخیستل شي او سرپرستی دولت په غاړه واخلي. جنسي کاروبار یا تن پلورنه په تاجکستان کې منع ده او عاملین له جریمې یا کلونو بند سره مخ کیږي. ځینې کاسیرې ښځې بیا وایي دولت له دوی د ماشومانو د اخیستو پر ځای باید بدیل کارونه ورته برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې په حواله ما یو لنډ راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته به خپور شي.
موجوده د پارلمان او حکومتي چارواکو هغه هڅو خواشینی کړي چې تن پلورونکي خزی او جنسي کاروباریان د ماشومانو لرلو محروموي. څه باندې دیرش کاله عمر لریم. په وروستیو څو کلونو کې د دوشنبې په یوه څنډه کې تن پلورونکو ښځو ته د مشتریانو په پیدا کولو ګزاره چلولې ده. وایي د دې پر ځای چې ماشومان ترې واخلي ښه ده چې دولت بدیل کارونه ورته پیدا کړي سو دوی ځان او بچان ماړه وساتي او تن پلورنې ته اړین نه شي.
زموږ ماشومان دې نه وړي، میندې دومره عذاب باسي او خپل کوچنیان لویوي خو هغوی اوس راځي او له موږ څخه یې وړي. یوه کارخانه دې موږ ته جوړه کړې چې کار پکښې وکړو او خپل ماشومان لوی کړو.
موجوده یوه لور لري، ډارېږي چې دولت یې وړه لور ترې بوزي. ها خواته یو بل ځوان خزه ولاړه ده زرینه نومیږي وایي لښ پاړس کلنۍ جنسي کاروبار ته اړ شوې ده اوس دوه ماشومان لري زرینه وایي نه یې ښوونځی بشپړ کړی او نه یې کوم بل کار زده ده
راځي موږ وهي سزاوې راکوي اخر څه کار وکړو ژوند مجبوره کړی یو
چارواکي وایي د تن پورونکو ښځو ماشومان اکثر یوازې وي او روزنه یې سمه نه کیږي د همدې لپاره د تاجکستان د کورنیو او ښځو چارو دولتي کمیټې او د پارلمان ځینو غړیو د کورنیو چارو د سمون د قانون د تعدیل په لټه کې دي د قانون په تعدیلي طرحو کې له تن پلورونکو ښځو د ماشومانو ستنول او په جنسي کاروباریانو باندې د محدودیتونو او درنو سزاګانو ټاکل شامل دي د تاجکستان د ښځو او کورنیو چارو د کمیټې یو مسؤول عبید جان شریپوف وایي هدف دا دی چې له قانوني لارو د تن پلورونکو په کاروبار باندې کړی تنګ شي
کله چې یوه ښځه فحاشۍ یا نورو غیر اخلاقي کارونو ته جلبیږي یو یا دوه ماشومان به هم لري چې هغه به په کورونو کې بې سرپرسته کیږي له تعلیم او تربیې محروميږي کله چې ښځه د شپې په دې غیر اخلاقي کارونو بوختوي ماشومان به څه حال لري دا په خپل په ټولنه یو تاثیر غورځوي
په تاجکستان کې اکثر تن پورونکو کې ښځې له کور او خپلوانو په پټه وزي دولت وخت نا وخت په هغو کورونو او خونو چاپی وهي چې پکې په چا باندې د جنسي کاروبار شک چارواکی وایي په قانون کې تن پلورنی او جنسي کاروبار یا دلالۍ ته درنه سزا ټاکل شوې مقرر عاملین آن تر اتو کلونو هم بند ته اچول کیږي
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واوري
د هشتو صبر اسپانې د سرمقالې عنوان دی د جګړې نوی فصل ته چمتووالی د لیکوال په وینا د سولې له اوسنیو خبرو داسې ښکاري چې دواړه لورې لا هم په خپلو دریځونو ټینګار کوي او په خبرو کې د پرمختګ کومه هیله نشته په سرمقاله کې راغلي که حالات همداسې دوام وکړي راتلونکي پسرلي کې به جګړه لا تیزه شي چې قرباني به یې بې ګناه افغانان وي وړاندې ټینګار شوی چې د جګړې د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې د سولې مذاکرات د اصولو پر بنسټ مخته ولاړ شي او نړیواله ټولنه فشار راوړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي د هشت سبرسپانی په وینا کې دولت او طالب ډله همداسې پریښودل شي مذاکراتو کې د پرمختګ تمه نشته او روانه جګړه به د یو لوی ناورین سبب شي هیواد دولتي ورسپانې د سولې روانو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې دغو مذاکراتو کې نه پرمختګ د طالبانو لخوا د اوربند لپاره د افغان ولس او نړیوالې ټولنې د وړاندیزونو او غوښتنو نه منل او پر ځای د جګړې او هدفي وژنو پراختیا په دې معنا ده چې طالبان غواړي د زور لري افغانستان لاندې او واک ترلاسه کړي خو لیکوال ټینګار کوي چې طالبان باید دا فکر له ذهن نه لرې کړي ځکه په افغانستان کې له دوو لسیزو راهیسې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د ولس په خوښه او اراده داسې حکومت او نظام جوړ شوی چې د لومړي ځل لپاره ملت پرې قناعت کړی او د ملت استازولي کولی شي او مسیر ورسپانې د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار څرګندونې راخیستې چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د وی آی پي پروازونو له لارې نقدي پیسې ایستل کیږي ورسپانې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ د هغو ځانګړو ماشینونو او وسایلو پر استعمال هم ټینګار کړی چې په هوایي ډګرونو او بندرونو کې د نغدي پیسو د قاچاق د مخنیوي په خاطر نصب شوې دي ورسپانې لیکلي چې دا کار د هغو کړیو لخوا کیږي چې د ولسمشر شاوخوا راتاو دي ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت باید د دې چور او تالان مخه ونیسي او پرې نږدي چې ملي شتمنۍ لوټ او بهرنیو هیوادونو ته انتقال شي
تاسو لا پیغامونو
زه په دامه مات د لغمان ولایت د لښمن ولسوالۍ د سرګل درې د برادولۍ د وسیدون کوم وروره منګا یو څنګه لرو د سرک په باره کې چې دغه د اسلام آباد نه لار تلې په سرګل درې ته اسلام آباد پوله کوله خو د لغمان ولایت نه کرښه د هند او لښه پورې تلې ده دغه لغمان ولایت چې دغه کوم سرک د لښمن د اسلام آباد باندې چې کوم لار تلې ده د سرګل درې ته دغه د برادولۍ منطقه پورې دغه د اسلام آباد نه 9 کیلومتر د برادولۍ پورې دغه تا دغه د غلندازي هم شي او بس ارس د څو ورته ضمانت ورکړل چې ستا سر څو غرس لري دغه سرک د پرادولۍ پورې موږ د قرصازي آمدګي نیولې وه اوس دوی ویل چې انکشاف په دې حد دې ته آمدګي لري نوی مالي میلادي کال کې او بس آمدګي لري چې دغه سرک د پرادولۍ د کلي پورې پهایي او موږ بس انتظار وو چې بس نه موږ سره کوم مشوره کوي نه کوم غونډه کوي نه کوم حساب او ان شاء الله دغه سرک چې پوښ کې او امنیت هم راځي ان شاء الله خبرې هم نشته بس همدې چې موږ ډېره تکلیف لرو موږ دوباره باید حتما دغه سرک جوړ کړو السلام علیکم
جمال خان کوچیان د بادغیس ولایت د بالا مرغاو د ولسوالۍ د نخشیرستان د کلي زما د کوچیانو د وزارت دا هیله ده چې کوچیان یې په بد وضعیت کې دي، هغه مالچرینو او هغه مېلمین دي چې دوی ټوله زرواکو نیولي دي او نور ځایونه چې دوی د تلو نیولې بندي ځایي ته هغه هم چیرې چپاون کښتي کې شوي دي. نو مالداري دي چې د دوی له کلي دی بالخصوص د بادغیس د کوچیانو ستونزې په هېڅ چارې رسېدلي نه ده کړې. نو هیله مې دا ده د راډیو ازادۍ د کارکوونکو چې د ازمیر اختر وزارت یا تر ویان ده ورسي او زموږ ولایت ته جدي سوال خو کوچیانو ته وکړي بالخصوص.